وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د جمعې ورځ د 1491 لمریز هجری کال د تلیا میزان د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د اکتوبر له 19 نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زاجملن له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یو چې وخا او خوشحاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونې چې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. په منځنیو څپو یې تاسو په 12.90 اورېدلی شئ، او همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 100.15 هم اورېدل کېږي. دا معمول سره سم نننۍ خبرونه له سهارنۍ نیم ساعت خبری مجلې پیلو، او سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو لسټکو. افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. په پام کې دا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارګراس منډیرجر له پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې لیده کاته وکړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغو دوو مشکوکو تروریستانو په اړه چې په ایران کې دی ردی او له القاعده شبکې سره تړلي ډلې غړي بلل شوي د معلوماتو په بدل کې 2 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی. ښاغلی کرزی پرون د ناټو له عمومي منشي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې په دې کمیسیون کې د دوو بهرنیانو غړیتوب له اساسي قانون او د هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. ولسمشر چې د ناټو له عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې په کابل کې خبرې کولې، وویل بهرنیان یوازې په دې شرط چې اجرایوي صلاحیت ونه لري او د ناظر په توګه کار وکړي، په دې کمیسیون کې خپل کار ته دوام ورکولی شي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو د غړیتوب په اړه باید د ملي شورا پریکړه وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن ډېر ژر له پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې کتنه وکړي. په افغانستان کې روان حالت به د دې خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم علي خان ویلي په دې کتنه کې به د ګډو اقداماتو او د دواړو هیوادونو د اهدافو د تشخیص په اړه خبرې اترې وشي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې ګروسمن به د ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان د تماس نړیوالې ډلې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د بحث موضوع به یې په افغانستان کې د امنیتي حالت او افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل وي. او د ناټو په مشرۍ اساس ځواکونه وایي چې په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې نیول شوی. اساس په دې اړه په خبرې کړې خبر پاڼه کې د نیول شوي قومندان نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دی چې دا قومندان له یوې اندازه چاودیدونکو موادو او د بم جوړولو له وسایلو سره پرون ونیول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه دوه مشکوکو تروریستانو په اړه چې په ایران کې د القاعده شبکې سره د تړلي ډلې غړي بلل شوي دي د معلوماتو په بدل کې 2 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه دوه مهم کسان دي چې د افغانستان او عراق ته د افراطي وسلوالو د تګ راتګ امکان برابروي، او زیاتوي چې 1 میلیونه ډالره به د محسن الفضلي او 15 میلیونه به د عادل رادي سقر الوهابي الحربي په اړه د معلوماتو په بدل کې ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د لبنان د حزب الله ډلې لخوا د اسرایلو هوایي قلمرو ته د بي پيلوټ الوتکې ورخوشي کول یو غیر مسولانه پارونه بللې. خغلی بان کی مون د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو ریپورت کې همدارس پر اسرایلو هم انتقاد وکړ. د ویل چې اسرایل د لبنان په قلمرو کې له بي پيلوټ الوتکو او جنگي جټ الوتکو په کار اخیستو سره د لبنان ملي حاکمیت ته زیان رسي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو سرمشریزه پرون په بروکسل کې پایل شو. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه به د اروپای ټولنې د پورونو د بحران او په ټولو یوروزون کې د بانکي اتحادیو د جوړولو د هڅو په اړه پر بحثونو تمرکز وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په پایل کې وویل چې اروپایي کمیسیون ته باید دا صلاحیت ورکړل شي چې د غړو هیوادونو ملي بودیجې ویټو کړي. خو دې په همدې ورځې د فرانسې له ولسمشر فرانسو اولاند سره تر کتنې وروسته وویل چې دا به په سرمشریزه کې په دې اړه پر رایه اخیستو ټینګار ونه کړي.
دا وایي دا سرمشریزه د پریکړو لپاره نه ده، د پریکړو لپاره به د ډسمبر میاشت کې تیاری ونیسو، خو دلته موږ باید خپلې چارې لارې ته برابرې کړو. پرون په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې خپله غونډه پیلوله، په یونان کې چې اقتصادي بحران سخت ځپلی، د سپما د اقداماتو په وړاندې د اعتراض لپاره څلیرویشت ساعته اعتصاب روانو. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. او د امریکا دفاع وزیر پرون وویل د پوځ یو جنرال چې د افغانستان او عراق د جګړو پراخه تجربه لري، د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افریقا کې د امریکا د پوځ د قومندان په توګه نومول شوی دی. لیون پنیتا وویل چې رودریګوز په افغانستان کې د امریکایي قواوو د زیاتېدو په پروګرام کې مهم رول لوبولی. دوستانو، خبرونه مو له ساده راډیو واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه لرو. په بوري چې ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دوو بهرانیانو لغړیتوب سره مخالفت څرګند کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو پرون په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی او د ناټو د عمومنشي اندریس فوګ راسموسن د ګډې خبرې غونډې د په جزئیاتو او همدارنګه د دوی په څرګندونو د کارپوهانو له نظرونو خبر کړو. دا ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي چې د ولسمشر کرزی دوهم مرستیال کریم خلیل زندان څخه د لسګونو کسانو په قتل تورن کس په سمانت خوشی کړي. په دې اړه رپورت لرو. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د تماس ډله نن د ترکیې په انکاره کې غونډه وکړي. دا موضوع هم څېړو. موګه ګلاس د ایراډیو ناوړې ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دوو بهرانیانو لغړیتوب سره مخالفت څرګند کړي. خاغلی کرزی پرون د ناټو له عمومنشي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په دې کمیسون کې د دوو بهرانیانو غړیتوب له اساسي قانون او د هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد وایي چې په دې اړه پریکړه باید ملي شورا وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی د افغان حکومت پر لویدیزو متحدانو د لفظي حملو په دوام دا ځل د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرانیانو لغړیتوب سره مخالفت وکړ. ولسمشر چې پرون په کابل کې د ناټو له عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل بهرانیان یوازې په هغه صورت کې چې اجرایوي صلاحیت ونه لري او د ناظر په توګه کار وکړي په دې کمیسیون کې خپل کار ته دوام ورکولای شي.
برای افغانستان که به طرف خود ارادیت کامل بعد از
د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون له تصویب وروسته د خپل اراده د بشپړ خپلواکۍ پر لار غامي خي، د انتخاباتو په بهیر کې د بهرنیانو حضور له ملي حاکمیت سره مطابقت نه لري. یو خپلواک افغانستان د خپل اساسي قانون او ملي حاکمیت لرونکي افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د بهرنیانو حضور ته اړتیا نه لري. د افغانستان د انتخاباتو په څو مخکینو دورو کې بهرنیانو د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې غړیتوب درلود، خو ولسمشر کرزی وایي هغه محل پریکړې د موقتی نافذو قوانینو لمخې کېدې. لبلی خو د انتخاباتو د څارنې یو خپلواک بنسټ وایي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو د غړیتوب په اړه باید ملي شورا پریکړه وکړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس جانداد سپینغر آزادۍ رادیو ته وویل چې د بهرنیانو لمرستې پرته په هیواد کې انتخابات نشي کېدای، خو د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د بهرنیانو د مداخلې او مرستې ترمنځ د توپیر کرښې تعریف کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات په 2014 کال کې له هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت کې ترسره شي. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزیا کوفي چې غواړي د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي، د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو لغړیتوب سره موافقه ده.
پارلمان افغانستان تصویب کرد با اتفاق آرا تقریبا میشد
دوی د افغانستان پارلمان د رایو په تقریبا اتفاق سره دا تصویب کړه چې د ولسمشری او پارلمان پر روانو انتخاباتو کې به د ملګرو ملتونو لخوا دوه کسان په دې شرط چې دوی وغوړي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د غړو په توګه حضور ولري
میتونن بایس اوزو باشن
د حکومت سیاسي مخالفین په خاص ډول د ولسمشر کرزی سیالان وایي چې د 2014 کال د ولسمشری د انتخاباتو په اړه خورا ډېری اندېښنې لري دوی وایي چې ښاغلی کرزی غواړي خپل پلویان واک ته ورسوي څو په دې توګه په راتلونکي حکومت کې هم واک او نفوذ ولري داسې اوازې هم شته چې د ولسمشر کرزی ورور عبدالقیوم کرزی به په راتلونکو انتخاباتو کې یو کاندید وي همدارز اټکل کیږي چې د تغییر او امید د ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله به هم د دې انتخاباتو له کاندیدانو څخه وي
خبری مجله اوري
پروند ناټو د عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن سره په یو ګډه خبری غونډه کې په کابل کې ولسمشر حامد کرزی او زلبیا پر پاکستان ټینګار وکړ چې له افراطیت څخه د دې وسیلې په توګه کار نه اخلي احمد زبیر شمن په دې اړه تفصیل وړاندې کوي
جمهور رئیس حامد کرزی افراطیت یو مار ته ورته وبله وی ویل اومول دل چا چې د دې مار روزنه کوله خپل مخ وروړولې او چی چی خاغلی کرزی ویل په افغانستان کې خونځي زدهکونکي او مشران د تیرو لسو کلونو راهیسې د ترهګری ښکار دي خو د تیرو دریو څلورو کلونو راهیسې پاکستان هم په همدې ستونزې اخته شوی دی نوموړي د ملال یوسفزی مثال ورکړ چې د پاکستان او طالبانو لخوا په برید کې سخته ټپی شوې ده خاغلی کرزی ویل دوی وایي نو هیله من یم چې دغه ډېر تریخ حقیقت چې د دواړو هیوادونو د ښوونځیو په ماشومانو حمله ده د پاکستان مسؤول وروڼه او خویندې په دې باوري کړي چې دغه ژوند چې موږ اختیار کړی او له افراطیت نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلو د پاکستان په خیر نه دی بلکې په ضرر دی او بیا مې هم د پاکستان په وروڼو او خویندو غږ دادی چې افغانستان ته لاس ورکړي او د افراطیت له شره ځان خلاص کړو که دغه کار ونه کړو د دواړو هیوادونو د راتلونکي په خیر به نه وي د یو پښتني په جواب کې چې ځینې پاکستانی چارواکي دا کوي په کونړ کې د پاکستان او طالبانو د یوې ډلې مشر مولوی فضل الله اوسیګي نوموړي وویل د ډیورن لکرخې اخوا د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو د مرکزونو موجودیت پر پوله د هغوی تګ راتک ته لاره هواره کړې ده خغلی کرزی د خبرې په کابل کې د پنځشنبه پورز د ناټو لومی منشي اندرس فوګراسموسن سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړې هغه په داس حال کې دغه خبرې کوي چې په نیویارک کې ل خپل پاکستانی سیال سره په خپل ورستۍ کتنه کې موافقه کړي چې افغانستان او پاکستان به د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کوي
د ناتو مومنشي اندرس فوګراس موسن په دې خبري غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي ځواکونو تجهیز ته پام وکړي نو موړي چې پرون کابل ته یو سفر کړی و د امنیتي ځواکونو چې امنیتي ځواکونه به د پرمختللو پوځي تجهیزاتو مدیریت او ګټه اخیستنه هم زده کړي د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین په ریپورت کې اورو
روسته لدې چې افغان ولسمشر د امنیتی ځواکونو د تجهیز په برخه کې د نړیوال ټولنې په پروګرام انتقاد وکړ د ناتو عمومي منشي ویل چې دغه سازمان غړو هیوادونو د افغان ځواکونو د تجهیزاتو د کمښت ارزیابي پیل کړې ده اندرس فوګراسموسن د پنځمه پورس په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ مهمه ده چې افغان ځواکونه د پرمختللو پوځي تجهیزاتو مدیریت او د ګټه اخیستنې لارې چارې زده کړي
only a question about the provision of equipment
یوازی د تجهیزاتو د ورکولو مسأله مطرح نه ده بلکې مهمه ده چې افغان ځواکونه باید د دې ورته پیدا کړي چې څنګه د داسې تجهیزاتو مدیریت وکړي زمون په روزنیزو پروګرامونو کې باید د ته ځای ورکړ شي ترڅو موږ ډاډه شو چې افغان ځواکونو ته کوم وسایل ورکو پوخه او اصلي لار کارول کیږي موږ په دې موضوع ډیر تمرکز کوو
راسموسن په داسې حال کې د افغان امنیتي ځواکونو د سمبالښت خبره کوي چې افغان ولسمشر دوه اونۍ وړاندې په نړیوال ټولنې او امریکا سخت انتقادونه وکړل چې په تیرو یوولسو کلونو کې یې د افغان ځواکونو سمبالښت ته لازم پام نه دی کړی ولسمشر هماغه وخت وویل چې که نړیواله ټولنه یا امریکا د افغان ځواکونو تجهیز ته پام ونه کړي نو دوی کولی شي چې په دې اړه چین هند او روسیې ته مراجعه وکړي ولسمشر کرزی له راسموسن سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې دواړو لورو د افغان امنیتي ځواکونو په سمبالښت د هیواد د دفاعي ځواک په پیاوړتیا او ځینو نورو مسئلو ګټورې خبرې وکړې
در جریان ملاقات ما در مورد کامیابی پروسه
مونږ په خپل ملاقات
هیواد کې د امنیتی انتقال په بریالیتوب د امکان په صورت کې له وخت نه مخکې د دغه بهیر په پای ته رسیدو د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنه او همداراز د افغانستان د دفاعي ځواک په پیاوړتیا خبرې وکړې.
کرزی او راسموسن دواړو د افغانستان د راتلونکي په اړه ډاډ څرګند کړ او وی ویل دغه هیواد امنیتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې په یوازې سر امنیتي چارې کنټرول کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړ. پام کې دا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن ډیر ژر له پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې وګوري چې د خبرو اترو د اجنډا په سر کې به د افغانستان روان حالات وي. د ناټو په مشرۍ حساب ځواکونه وایي چې په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې نیول شوی دی. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي د لغمان ولایت چارواکو سره ژمنه وکړه چې د دې ولایت کې به د وریجو د تولید او باغدارۍ پروژې پلي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه دوو مشکوکو تروریستانو په اړه چې په ایران کې ډیره لال قاعده شبکې سره د تړلې ډلې غړي بلل شوي د معلوماتو په بدل کې $12 میلیونه جایزه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د لبنان د حزب الله ډلې لخوا د اسرایلو هوایي قلمرو ته د بي پيلوټ الوتکو ورخوشي کول یو غیر مسؤلانه پارونه بللي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو سرمشریزه پرون په بروکسل کې پایل شو. دا دو ورځنۍ سرمشریزه به د اروپای ټولنې د پورونو د بحران او په ټولو یوروزون کې د بانکي اتحادیو د جوړولو د هڅو په اړه پر بحثونو تمرکز وکړي. د امریکا د دفاع وزیر پرون وویل د پوځ یو جنرال چې د افغانستان او عراق د جګړو پراخه تجربه لري د ولسمشر بارک اوباما لخوا په افریقا کې د امریکا د پوځ د قومندان په توګه نومول شوی دی. او رواندا، ارجنټاین، استرالیا، جنوبی کوریا او لوکزامبورګ ته پرون د امنیت د شورا د غیر دایمي غړو حیثیت ورکړل شو. دوستانو، دا د ازادۍ رادیو د لویدیځ ورسپانې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه وایي؟ احمد شیبر ورته کتنه کړې.
نیویارکر ورسپانه په خپل تازه ګڼه کې د پاکستاني چیړونکي او خبريال احمد رشید مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی ملالی یوسفزی کولی شي چې په پاکستان او افغانستان کې سوله ټینګ کړي. تر دې سرلیک لاندې لولو: لکلونو رئیس امریکا او افغانستان وایي د افراطیانو مرکزونه په پاکستان کې دي او دا هیواد باید د هغوی پر ضد عملیات وکړي. پاکستان تل د دې غوښتنې په وړاندې مقاومت کړی، خو وروسته تر دې چې پر 14 کلنې ملالی یوسفزی په سوات کې طالبانو ډزې وکړې، د دې هیواد دننه لور د لور دا شخ راپورته شو چې په شمالي وزیرستان کې د افراطیانو پر ضد عملیات وشي. د احمد رشید په وینا د پاکستان حکومت نشي کولای د تل لپاره پر دغو غوښتنو سترګې پټې کړي، اخیر به ګام اخلي او په دې ډول به د افغانستان غوښتنه هم پر ځای شي. نیویارکر ورسپانه وړاندې لیکي د پاکستان پوځ چې په 2009 کال کې په سوات کې د مولانا فضل الله پر ډلې عملیات پیل کړل، د خپلو ملاتړو سره مجبور شو چې افغانستان ته وتښتي. پاکستانی ژورنالیست احمد رشید د یو شمېر افغان چارواکو په وینا چې هغوی د خپلو نمونو له یادېدو ډډه کړې ده، وایي افغانستان د مولانا فضل الله ملاتړ کوي خو افغان حکومت ظاهرا دا خبره ردوي. د احمد رشید په باور اوس اسلام آباد او کابل د یو بل په وړاندې درېدلې دي، ځکه چې پاکستان پر کونړ پر هغه ځای چې مولانا فضل الله هلته پناه وړې ده برید کوي، چې له دې سره افغانان په قهر شوي دي او له خپل حکومت غواړي چې د پاکستان پر ضد لاس په کار شي. د ورسپانې په وینا په داسې حال کې چې پر پاکستان کورني او بهرني فشارونه روان دي، کېدای شي چې د افغانستان د ستونزو لپاره یوه مناسبه حل لاره پیدا شي. خو پاکستاني څېړونکی احمد رشید وایي افغانستان باید په دې برخه کې لومړی ګام واخلي. په مقاله کې وړاندې لولو: که چېرته افغانستان مولانا فضل الله د پاکستان حکومت ته وسپاري، په ځواب کې به یې شاید د پاکستان پوځ دې ته چمتو شي چې له خپلې خاورې د افغانستان دننه د طالبانو د هڅو مخه ونیسي، هغوی د خبرو میز ته راکاږي او ورو ورو هغوی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د نیویارکر په وینا د امریکا د نوي دورې ولسمشر باید په دې برخه کې ډیره پانګونه وکړي، ځکه چې پر ځواني ملالۍ شوی بریت په پاکستان کې هغه ور پرانیستی دی چې د کلونو په ترڅ کې بهرني فشارونو دا کار ونه کړ. د لندن ټایمز ورسپانې هم په خپل تازه ګڼه کې دې ته ورته مطلب خپور کړی دی او لیکي: افغانانو د وریزو له خوا د وزیرستان غرنی سیمې ته سترګې نیولې دي او شای خپل راتلونکي په همدې درو کې د پاکستان د پوز په عملیاتو کې ویني. د ټایمز ورځپاڼې په وینا وزیرستان د ترورستانو، افراطیانو او پاکستاني او افغان طالبانو مرکز دی، نو که چیرته دا سیمه تصفیه شي پرته له څه شکه به د افغانستان پر وضعیت ډیر اغیز وکړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ویل که د ناټو پوځیان د افغانستان دولت ته د انتقال یا ځواک لیږد پروسه چټکه کړي. افغان ملي پولیس او ملي اردو چمتو دي چې د هیواد د ټولو امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. په لویدیځ کې د افغانستان د جګړې د ملاتړ له کمیدو سره په یو وخت داسې اوازې دي چې د ناټو غړي هیوادونه ښایي تر ټاکل شوي مهالویش مخکې له افغانستان نه خپل پوځیان وباسي. که څه هم د ناټو عمومي منشي پرون په کابل کې دا اوازې رد کړې، خو ولسمشر کرزی له راسموسن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل که اړتیا وي افغانان چمتو دي چې د ځواک واک لیک د بهیر چټکړي. دا هم زموږ لپاره او هم د ناټو لپاره ښه خبر دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته رپورټ لمخې د ناټو یو ډیپلوماټ وویل د خاغلو کرزی او راسموسن په خبرو کې له افغانستان د ناټو پوځیانو د ژر وتلو په اړه بحث ونه شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته رپورټ لمخې دغه ډیپلوماټ چې نه غوښتل نومې واخیستل، چې دا هم وویل کرزی لیواله او چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بل پړاو ژر پیل شي. د بل پړاو له پیلېدو سره به تقریبا د ټول افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغانانو ته په لاس ورشي. د افغانستان د ملي اردو ځواکونو شمیر 104,000 او د ملي پولیسو شمیر 146,309 ته رسیدلی. د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر ټاکلې شمیرې چې 3,250,000 په پام کې نیول شوی لږ کم دی. ولسمشر کرزی دا نظر رد کړی چې د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان په اړه د امریکا په اوږدمهالو پالیسیو اغیز وکړي. د ناټو مومونشي په دې اړه چې د ناټو مومونشي په کابل کې دا وزیرت کړی چې کنه د ناټو پوځیان له مخکینی اعلان شوی مهالویش مخکې له افغانستان نه پوځیان باسي. زمونږ همکار اسمت الله څاروان د سیاسي چارو له دوو کارپوهانو احمد شاه سپر او پوهان رستار طریقي سره خبرې کړي.
تاسو فکر کوم چې ناټو اخلاقي او سیاسي دنده لري چې وران ناامن افغانستان مونږ ته باید پرې نږدي، او په اوسنیو شرایطو کې زمینه ډېره مساعده ده چې د وسلوال مقاومت سره د خبرو اترو پر بنسټ باندې چې سولې یو پروګرام جوړ کړي.
استاد، ستاسو منظور دا دی چې که ناټو ځواکونه په اوسني حالت کې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره روغه جوړه نه وي شوي او ځواکونه وباسي، نو په افغانستان کې به بیا کورنۍ جګړه پیل شي؟
خب معلوم دار خود تاسته معلومه تا چم دا غوث دقه کورنه چکلی ده پیل زمینه ناتو پخپلم مساعد کوی پخپل با دیمانه مساعد کوی چه دقه ده انتقال امنیتی ارگانو رو انتقال پروسه چه پا افغانستان که ده سو کلو رایشه مطرح ده.
سپر صاحب، تاسی هم باوری است چه ناتو غواری چه تر 2014 کالا پوری خپل ټول ځواکونه وباسي او کنه؟
زه خدا فکر کوم چې ناټو او د ائتلاف قوتونه چې افغانستان ته راغلي دي خاص هدفو لپاره راغلي، او فکر نه کوم چې په دغه لس یولسو کلونو کې د دغه فاسد نظام په شتون کې دوی خپل هدفو ته رسیدلي وي او یا نور هم که وخت پر تیر سو دي رسیږي. نو په دې خاطر چې دوی هدفونه نه بریالي سوي، زه داسې فکر نه کوم چې دوی به د افغانستان څخه وځي، ځکه خبرې هم متضادې دي.
څه فکر کوي که چیرته د ناټو ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې په 2014 کال کې یا د 2014 په پای کې وځي، نو د داخلي جګړې امکان شته؟ او که فکر کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع له عهدې وتلی شي؟
اصلا خود افغانستان دفاعي ځواکونه قابلیت د دفاع لري. افغانان ټول قهرمانان دي. ولې خبرې د سره خرابې دي؟ کله چې په افغانستان کې یو خدمتګار دولتي اداره نه موجوده، یو داسې اداره چې خلکو ته خدمتونه ارائه کړی سي، خلکو ته عدالت ورکولی سي، او د خلکو انساني حقوق او اجتماعي حقوق تامین کړی سي، داسې اداره متاسفانه شتون نه لري. د خلکو باور پر دغه اداره ضعیفه دی. نو که چیرې په افغانستان کې خارجي قوتونه نه او د سولې مذاکرات هم بریالیتوب ته نه رسیدلي، همدغه کاسه وي د خلکو یقین او باور دادی چې دغه نظام بقا نه لري.
د سیاسي چارو د کارپوهانو احمد شاه سپر او پوهان رستار طریقي سره مو د ازادي راډیو خبري اترې واورېدې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو واورېدې.
د د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د ولسمشر کرزي دویم مرستیال کریم خلیلي زندان څخه د لسکونو کسانو په قتل تورن کس په ضمانت خوشي کړی. د دې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې عبدالحکیم شجاعي په اوروزګان ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د یوې لویې ډلې قمندان د ښاغلي خلیلي د وحدت اسلامي ګوند غړی دی. د رپورټونو له مخې عبدالحکیم شجاعي په اوروزګان ولایت کې د لسکونو کسانو په وژلو او د خلکو د لسکونو کورونو په سوځولو تورن دی. نسیم شفق نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال محمد کریم خلیلي تورن کړ چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو قومندان او د څه باندې سلو کسانو قاتل یې له زندان څخه آزاد کړی دی. د دې کمیسیون رئیس او د اوروزګان ولایت وکیل عبیدالله بارکزي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې دا کس عبدالحکیم شجاعي نومیږي او د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې د لسګونو کسانو د وژلو په تور نیول شوی و. ښاغلي بارکزي څرګنده کړه چې عبدالحکیم شجاعي د ولسمشر کرزي د دوهم راستیال محمد کریم خلیلي په ضمانت له زندان څخه خوشي او بیرته اوروزګان ولایت ته ورغلی دی.
دغه سړی تر اوسه پورې 121 نفره په قتل رسولي دلته او 125 کورې ماجر کړي دي او تقریبا 65 کورې په ورس وزلي دي. 200,000 کلدار او غنی د خلکو سره رشوه تخصي دي. دا سړی کابل ته رالی دلته مجبونی وي وزارت داخلي بندې کې ما سفر درلودي. څلور شپې بعد معاون صاحب دوم وکیلان رولر ضمانت یو کې خلیلي صبرایلا کې ځکه مستقیما دغه د ګوند حزب سړی وو شې تحت الحفظ واسطه په خپل وظیفه کې وسم دي.
د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو سمه د مخ کې ادعا وکړه چې عبدالحکیم شجاعي د دې ولسوالۍ شل تنه اوسیدونکو تختولي او له هغې ډلې نه یې ولستنه وژلې دي. راپورونه وایي چې عبدالحکیم شجاعي دا کسان د خپلو هغو دوه وطنو غیر مسؤولو وسلوالو د وژنې په غچ اخیستنې کې ووژل چې د وسلوالو مخالفانو له خوا یې سرونه پرې شوي وو. د اوروزګان ولایت یو چارواکی چې د خپل نوم له اخیستلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې عبدالحکیم شجاعي په خاص اوروزګان کې څه باندې اویا تنه غیر مسؤول وسلوال لري او اوس هم په نوموړي ولسوالۍ کې آزاد ګرځي. د وویل چې په اوروزګان ولایت کې بهرني ځواکونه د عبدالحکیم شجاعي ملاتړي دي او د هغوی په لارښوونه هلته پوستې هم لري. د کورنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې، خو د دې وزارت ویان صدیق صدیقی سمه د مخ کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه خبرې رد کړې چې ګوندې عبدالحکیم شجاعي د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو قومندان دی. ښاغلي صدیقی څرګنده کړې وه چې د دې کس له خوا د ګڼ شمېر کسانو د وژلو په اړه د کورنیو چارو وزارت جدي څېړنې کوي. حڅه مو وکړه چې له زندان څخه د عبدالحکیم شجاعي د خوشی کولو په اړه د جمهور رئیس د دوهم راستیال محمد کریم خلیلي نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو.
خبری مجله اوري.
ډاکټر شبیچی د افغانستان د تماس ټلانن د ترکی په انقره کې غونډه وکړه. د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د امنیت او پنور برخو کې د پرمختګونو په مسله خبري او سلام مشورې کوي. رضوان مرادی په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان په اړه د انقرې په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان لپاره د متحده ایالاتو او جرمني د ځانګړو استازو سربیره د لسګونو هیوادونو ډیپلوماټان او استازي ګډون کوي. په دې غونډه کې به چې د جمعې پر ورځ جوړیږي د شیکاګو او توکیو له نړیوالو کانفرنسونو وروسته په افغانستان کې د امنیتي حالاتو او په دغه هیواد کې د پرمختګ په نورو چارو خبرې کیږي. دا چې د افغانستان د تماس د ډلې دا غونډه د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې څومره اهمیت لري، په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه متي الله خروټي ازادي راډیو ته ویل:
هر چیرې هر وخت هر چا سره کومه غونډه چې کیږي حتما هغه غونډه موثریت لري او نتیجه ورکوي. که چیرې موږ تاسو دغه غونډې ماغه وسیلو دغه غونډه کې هغه مسالې چې مطرح کیږي هغه پلانونه چې د افغانستان په خاطر جوړ شوی دغه د تطبیق امکانات چې څومره تطبیق شوی ده او څومره پاتې دي، کوم عوامل او کوم انګیزې سره شوی ده چې دغه پلانونه چې د افغانستان تحت له ترتیب شوی و په خصوص مخکنۍ کنفرانسو کې کوم عوامل په اساس تطبیق نه شو، هغه منفي نقاط یا هغه سوالیه ځایونه چې ګویا د پلان د عدم تطبیق مشکلات بیرون باسي یا بیرون نویس کوي، دغه د حل لپاره داسې غونډې ډېر ښه نتیجه ورکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د غونډې ګډونوال به له نړیوال ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال او د افغان حکومت په مشرۍ د دې هیواد د سیاسي او سولې د پروسو په اړه هم غور او بحث وکړي. بل لور ته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې د دې هیواد د باندنیو چارو وزیر داود اوغلو به د افغانستان د تماس د ډلې غونډې ته پرانستون کې وینا وکړي. د افغانستان د تماس نړیواله ډله 55 غړي لري او روسي غونډه د فنلند په مرکز هلسنګي کې ترسره شوې ده.
دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو، خو د ازادي رادیو خبرونه مو تازه پیل کړي دي. د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله وا زموږ بل نیم ساعت خبري مجله او د ټولو ورځې خبرونه لا په مخ کې پرتې دي. سلطان محمد سرور سټوډیو ته راغلی او په روانه نیم ساعت خبري مجله کې د درس سره دی.